سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده سفي الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاس تویم پایل په خبرونو کو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما ل اکتوبر میاشتې راځي د جنونو د تعلیم د فعالانو احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان او د خزو د حقوقو د فعال منیجه صدیقی خپل سر نیول د اندیښنې وړ بللی دي. یونما پرون په خپل ایکس پانه کې د خپل سر نیونو د مخنیوي غوښتنه کړې. د دې ادارې په وینا د کورونیو د قتل حقوق د مدافع وکیل لرلو څارنې او عادلانه محاکمې حقونه باید رعایت شي. طالبان چې تر دې مخکې نور فعالان هم نیولي زیات وخت د خپل سر نیونو په باب خبرې نه کوي، خو نیول شوي کسان د توقیف تر تیرولو وروسته خوشي کیږي چې له رسنیو سره له خبرو منع شوي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا یوې کمپاینرې سمیرا حمیدي تیرونې هم د طالبانو له حکومته د منیجي صدیقي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د ستر صلیب نړیوالې کمیټې د افغانستان څانګه وایي افغانستان دا مهال له سختو بشري ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. د دې ادارې د استازولۍ مشر کاترین ریز پرون چهارشنبه په ایکس پاڼه کې لیکلي هغه څه چې 2040 کال رسېدلی، د ستر صلیب نړیواله کمیټه به په افغانستان کې له خپلو شریکانو لکه سرې میاشتې سره یو ځای د زیانګالو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکړي. ملګرو ملتونو ویلي دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د 2040 کال په لومړیو دریو میاشتو کې به هم 15 میلیونه ولکه افغانان کافي خواړه ونه لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو چې غوږونه یې نه اوري او ستونزې لري د ناشنوایانو یا کڼو د ملاتړ مؤسسې د فعالیت غوښتنه وکړه. د طالبانو د اقتصاد وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د ناشنوایانو دغو استازو د طالبانو د اقتصادي وزارت له سرپرست قاري دین محمد حنیف سره په کتنه کې دا غوښتنه مطرح کړي. په دې کتنه کې د بیلابیلو ولایتونو د دغو معلولینو استازو خپلې ستونزې د طالبانو له اقتصادي وزیر سره شریکې کړي. د کڼو نړیوال فدراسیون ته معلوماتو له مخې په نړۍ کې څه باندې 10 میلیونه کسان غوږونه نه اوري چې تر 80% زیاتې پرمختیایي هیوادونو کې ژوند کوي. دغه کسان د پوهاوي راپوهاوي لپاره په ټوله کې د اشارو له 300 ژبو کار اخلي. د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د توپوهنې د نوي روزونکي او د 19 کلنو ملي ټیم د نوي سلاکار ټاکل د افغان کرکټ د ودې لپاره مهم بلي. کرکټ بورډ په یوه اعلامیه کې ویلي د جنوبي افریقا پخوانی توپوهونکی انډری جورج پاتک د ملي لوبډلې د توپوهنې د روزونکي او ګورډن جیم پارسنس د نړیوال جام لپاره د 19 کلنو لوبډلې سلاکار په توګه ټاکل شوی. کرکټ بورډ په دې باور دی چې انډری پاتک په کورنی کرکټ کې غوره تجربه لري چې افغانستان ته زیاته ګټه رسیږي. برتانوي اصله ګورډن جیمز پارسنز د انګلستان او جنوبي افریقا په کورنی کرکټ کې ډیر شهرت لري. ناټو پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې غواړي شاوخوا 1000 پیټرایټ میزایل رانیسي څو په مرسته متحده هیوادونه وکړي شي خپل قلمرونه لا خوندې کړي شي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په وروستیو کې پر خپل ګاونډي هیواد اوکراین خپل هوایي حملې سختې کړي. ناټو په دې باور ده چې د دغو نوي توغندیو رانیول به د اوکراین له خوندیتوب سره مرسته وکړي. د ناټو د ملاتړ او تدارکاتو ادارې ویلي د پیټرایټ میزایلو پرانیولو کې د جرمني، هالند، رومانیا او هسپانیا په ګډون د ناټو د غړو هیوادونو د ډلې ملاتړ کړي. او په جاپان کې د وروستۍ زلزلې په نتیجو کې د مړو شمېر 3 اویاو ته زیات شوی او په لسګونو زره کسان له برېښنا او څښاک اوبو بې برخې دي. مخکې د وژل شوو کسانو شمېر 2 شپېتو ته رسېدلی و. خلکو ته زیات مالي او ځاني زیانونه په ایشاکاوا کې اوښتي دي. د ژغورنې ډلې لا هم تر خاورو لاندې د احتمالي بند د پاتو شو کسانو په ژغورنه او پلټنه بوخت دي.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درندستانو سلامونه مې ومني. کچېرې له کوژدې مخکې د هلک او جلې عمر په پام کې ونینی ولشي کومې ستونزې رامنځته کیږي؟
هلک لپاره چې کوم چې نو کورې دوی د هلک سن په نظر کریم چې د دوی سو یو ورځ څو کلان ده چې په هماغه اندازه دوی د ښځه وکوي. داسې کسان هم پیدا کیږي چې دوی د دویمې ښځې تقاضا کوي چې باید دویمه ښځه ورته وسي د دوی برابر وسي.
او کسانو ته چې له مشورې پرته کوژدي کیږي، هلک او جلی حتی یو دیبل له عمر نه هم خبر نه وي په دې اکله څوي.
دا په کنه کې د مور خپل چې د انجلۍ ځان ته کوم او کزوي ته کوم عمر په نظر کې نه نیسي. د انجلۍ کورنۍ هم دا په کنه کې چې دا هلک موږ ځان لپاره کو کې انجلۍ ته.
کله چې واده کیږي لاغه وروسته د میړه او میرمنې ترمنځ د عمر پر سر بس کول د حل لار کیدلی شي؟
د سن سال بحث کول بالکل بې معنا خبره ده. انسان ته عقل او فکر مهمه ده. ټولنه غته خبره چې د انسان په ژوند کې ده هغه احساس او درک ده.
نن امدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړئ. درن دوستانو، خای تاسو هم داسې کورنۍ لیدلی وي چې کله انګور راوده وي لاغه وروسته وایي چې د دې جلۍ خو عمر زیات دی. دا خبرې دومره زیاتې شي چې د زوی هم په هم خبره ذهنیت اړوي. بیا نو هماغه وي چې هغه هم خپلې میرمنې ته وایي چې له ما څخه مشره یې، داسې باید نه وای شوي. میرمن له میړه څخه په عمر وړه وي، حال دا چې له واده مخکې له جلۍ څخه دا نه پوښتل کیږي چې راتلونکی میړه دې په عمر وړکی دی، آیا ستا رضایت شته که نه. د کابل اوسیدونکي لیما وایي چې په پیل کې د هلک کورنۍ د خپل زوی عمر په نظر کې نه نیسي، وروسته بیا د جلۍ د عمر زیاتوالی هغې ته پیغور کړي.
الک لپاره چې کوم چې نو کورې دوی د غلک سن په نظر کې نیسي چې د دوی سو یو ورځ سو کلام ده چې په هماغه اندازه دوی ته ښځه وکوي. خو ولې وروسته چې کله دوی ورسته ښځه وکوي د نجلۍ سن ته توجه نه وي کړي، هغه ورته کوي. خو وروسته له کوستې نه بیا چې هلک خبر شي، بیا خپله د ابنې هلک او نجلۍ ترمنځ هم ستونزې راولاړي چې د دوی ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ کېدلی سي. یا هم ډېری داسې کسان چې واده وکوي نو بیا مور ته وایي چې ته ورغلې نه، سترګې دې نه درلودې. وروسته تر هغې ځینې داسې کسان هم پیدا کېږي چې دوی د دویمې ښځې تقاضا کوي چې باید دویم ښځه ورته وسي، د دوی برابر وسي. او نجونې هم ډېرې ځورېږي په دې برخه کې چې دوی داسې ستونزو سره مخې، اول دوی له هغه کس سره هم هلک سره په تفاهم باندې نه رسېږي. په ډېری مسایلو کې د نجلۍ سن چې کېږي طبیعي خبره ده چې دا عقل ته رسېدل وسي، د دې عقل پوره وسي. خو ولې هلکان چې باید له دوی نه 15 کالی سن وړوکی وسي، د دوی عقل پوخ سوی نه وي. نو په ډېرو مسایلو کې، په کورنیو مسایلو کې او همداسې د ماشوم راوړلو په مسایلو کې دوی له ستونزو سره مخ کېږي چې دوی نشي کولی د یو د بل ترمنځ تعادل وساتي. هغه کسان چې دوی چې په خواستګاري باندې د هلک لپاره نجلۍ ګوري، باید دوی په پیل کې ښه سم دقیق معلومات ترلاسه کړي د نجلۍ په تړاو باندې، چې څو کلنه ده، څومره زده کړې کړي دي، په کومو شرایطو برابره ده، آیا د دوی له زوی سره دغه نجلۍ وایي که نه وایي. نو وروسته تر هغې دې دوی کوسته ورته وکوي. او همداسې هلکان هم برعکس کم لیدلي اوسي. ډېری هلکان سمیمې غټې ولې وړې وړې نجونې له شلو له اتلسو ټیټې کمم رنجونې ورته کوي. په همدې تړاو باندې ډېر کله د هلک مور پلار ملامت دی، نجلۍ کتلې ده داسې نه ده چې دوی دې په پټو سترګو باندې ورکړې ده یا دوی نه لیدلې کړې ده. دوی ورغلي دي طبعا په خواستګاري باندې چې یو دوه درې ځلې خو به ورته دغه نجلۍ کتو ته.
د خوست ولایت په یو شمېر سیمو کې بیا خور او لور له خپلوانو پرته بل چاته نه ورکوي. دوی ته دا مهمه نه وي چې د دواړو ځوانانو عمرونه څومره تفاوت سره لري. د ډېر عمر جلۍ ځوان هلک او وړه جلۍ سپین سری سړي ته ور وده وي. د یاد ولایت اوسیدونکی اکبر خان په دې اکله وایي:
خپل خوست ولایت کې بعض سیمو کې داسې هم کېږي، خاصې پوس وسې جلۍ یا الګ سي پیدا سي په سیزنی کې سره ور کړي وي. نو عمر ته دلته ډېر زیات نه کتل کېږي، سیزنی جلکۍ عمر او د الګ عمر مناسب وګڼلی شي. نو دا خو عمر باید دوی دو په نظر کې ونیسي، بیا په بل منځ کې سره واده وکړي. نو خامخا د هغه کور کې بیا د الګ ته د کوم انډیوالان ملګري دا هم د پیغور په ډول د یو ډول یسې دا زړه ښځه درته کړي یا کور کې بل څه داسې وادونه سي وي. اکثره دا چې دي د مونږ سیمو کې سکون دي، یو بیا دا رواج لري چې خپل کلي او خپل خپلوانو نه بغیر نجلۍ بل طرف ته نه وباسي، لکه بل قوم ته نه وباسي. ځان ته نجلۍ د بل قوم کې ورکم، دا ځان ته یو عیب ګڼي چې خپل کلي خپل قوم کې ورکوي، هغه عمر ته بیا نه ګوري. نو دغه دا سدا دا ډېر غلط رواج دی، عمر په نظر کې نه نیسي، دا عیب ګڼي ځان ته. زه خپله لور خور بل چا ته ورکوم، خپل کلي کور کوم، هلک او ډکه وي ورکوي او نجلۍ عمر په نظر کې نه نیسي، خپل منځ کې سره ورکوي. ښه تفاوت درې څلور کاله مناسب تفاوت دی.
د ګڼو کسانو په باور په افغاني ټولنه کې د ډیری کورنۍ او دا کار چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ خواښه په پام کې نه نیسي، د دې سبب کیږي چې د ځوانانو ژوند له پیل څخه په جار او جنجال پیل شي. په دې اړه د کابل اوسیدونکي مریم وایي:
هلکانو ته د خپل پزړه وادر نه کوي چې دا مشکلات ډېر دي په افغانستان کې. متاسفانه کله چې یو هلک غواړي واده وکړي، مور یې وایي چې زما پزړه وکړه، پلار یې وایي چې زما پزړه وکړه، ورور یو سوایی، بخوری بل سوایی، قوم خیشه قارب بل سوایی. دا دی چه پا افغانستان که نسبتا 90% واده چی دی نرمال واده نیدی، یعنی دی کورانه پخواخه ده. اوسم چه یو حلک تا زی واده که خپل موری و دا جلی خایسته ده، دا می خواخ شو چه خکاری زده، دا اغا ظاهری گوری، اغا باطنی نگوری چه اغا سگه ده. نو پا افغانستان که چه این جلی یعنی عمری باطن اسکالا پورته شي، نو هغه ته وایي چې زړه شوي په افغانستان کې، ورته وایي چې زیاتره کورنۍ دي چې ورته وایي ته باید واده وکړي، نو هغې عمر ته نه ګوري، یعنی هغې فکر ته نه ګوري، هغې نظر ته نه ګوري. نو همدا دي چې په افغانستان کې وایي واده وکړي، همدا خبره ده چې واده وکړي، ماشومان راوړي. نو دا ورته مهمه نه ده چې دا خوشحاله وي، خوشحاله دی. نو داسې مشکلات ډېر دي زما په نظر چې هر څوک خپل په فکر او خپل په زړه یې واده وکړي، په سم عمر باندې یو ښه برابر عمر باندې واده وکړي، نو هغه یو خوشحاله ژوند کولی شي. دا زما په نظر ډېر اشتباه ده چې اکثریت خلک زموږ چې وګوري خوشحاله دی. زیاتره خلک چې دوی واده درې واده کوي څه لپاره کوي؟ ځکه چې هغه خوشحاله ژوند نه لري. زیاتره کورنۍ چې وګوري وایي دا جلۍ زموږ نه خوښېږي. آیا دا جلۍ تاسو خپل ځان ته واده کوي؟ نه، تاسو خپل کار ته اخلي یا خپل علاقه ته. نو داسې دي چې په افغانستان کې هیڅکله ودونه چې وي زیاتره موافق نه وي، ناموافقه واده وي. ما په خپلو سترګو لیدلی ده داسې نجونې وو چې عمرې تر دېش نه پورته و، بیا چې واده کول نو د خسرګاری ورته ویل چې ته زړه یې، ستا ماشوم نه کېږي، ته زموږ زوی وګوره او ته خپل ځان وګوره. کله چې انسان افسرده شي، کله چې یو چاته څوک ووایي چې دا کار ته نشي کولی، هغه به خپل ناامیده کېږي. که هغه کار کولی وشي نو هغه نشي کولی. زیاتره ما خپله په سترګو لیدلی ده چې کورنۍ پورې ورته وایي، مور یې ورته وایي، حتی خپله خاوند یې ورته وایي.
د تجربه لرونکو کسانو په نظر دا ډیره مهمه ده چې له واده مخکې د هلک او جلۍ د عمر برابر والی په پام کې ونیول شي. خو که چیرې واده شوی وي د عمر تفاوت هم دومره ډیر نه وي، بیا په ګډ ژوند کې د عمر پر سر بس کول د حل لاره نشي کېدلی. ښه به دا وي چې یو بل ته درناوی وشي او درک موجود وي. په دې هکله مو د پغمان له اوسیدونکي مرینا سره مرکه کړې. هغه وایي چې دا موضوع د دوی په کورنۍ کې هم د منی او میړه ترمنځ د ستونزو لامل شوی ده.
دا موضوع په کورنۍ کې موږ په خپل نږدې خلکو کې، یعنی
ضرور نه سړی وایي چې ما څوک یا څوک کنه، یعنی ډېر زیات هم لیدلې دی په خپل فامیلو کې هم لیدلې ده. د عمر فرق څه ده؟ لږ تفاوت د عمر د ښځې او د هلک او د جلۍ ده. په کورنۍ کې د دوی په شخصي زندګي کې ډېر زیات ستونزې راپېښوي، ډېرې زیاتې، حتی تر دې پورې رښتیا هم چې هغه د بل واده یا د بلې ښځې هڅول کېږي د کورنۍ طرفه، ولا د ښځې عمر د زیاتو د اولاد پیدا کولو کې خصوصا لږ مشکلات یا زنډ وځي، یو کال زنډ وځي څو میاشتې، بله عمر یې ډېر ده، دا خو شنډه به یې د اولاد به نشي راوړی، یا که اولاد راوړي یا څه مشکلات یې وایي، دا خو تا د عمر د زیاتوالي تاثیر و. نو متاسفانه د موږ او د تاسې له دې نه چې د موږ د خلکو تعلیم او سویه او پوهه یې دغې نه ده چې په دې کې دا تمیز یا فرق وپیس دی، آیا دا د رښتیا د عمر تاثیر ده او که بله کومه څه خبره ده، یا تکلیف سړي کې ده که او که ښځې کې ده. خو لنډه خبره ټوله په دې عمر باندې څرخېږي، د عمر پیغور ورکول کېږي، کورنۍ خپل خپلوان په کور کې دا ډېر زیات مشکل په دې خپل نږدې خپلو کې ما په خپلو سترګو باندې لیدلی.
بله، څومره بیا دغه نجلۍ یا دغه میرمن تر فشار لاندې وي چې دې ته ویل کېږي د تا عمر زیات ده، مثلا دغه مشکلات رامنځته کېږي؟ حال دا چې د انسان عمر د خپل په لاس کې نه ده، عمر د تېرېږي. څومره بیا دا میرمن تر رواني فشار لاندې وي؟
بالکل، دا صحیح خبره ده، عمر د انسان په لاس کې نه ده، او نه هم د موږ او تاسې نجونې دا حق لري چې د عمر د هلک د عمر یا د خپل د عمر دې نه پوښتنه وسي چې آیا دا تا نه عمر کې دونه وړکی ده ته ورسره واده کوې که نه کوې. اوله مشکل له دجې نه جوړېږي، که چېرته له جلۍ نه پوښتنه وسي نو شاید هغه ووایي چې دا له ما نه عمر کې وړکی ده نو زه به نه ورسره کوم واده. اوله غلطي خو دلته وي، د موږ د مشرانو غلطي زیاتره وخت دې ته فکر نه کوي، او ستونزه بالکل ډېرې زیاتې ستونزې ورته پېښېږي. حتی ماشوم نه پیدا کېږي، هغه دونه په تکلیف کېږي، په رواني تکلیف باندې اخته کېږي، د دغه مشکل سره چې هر وخت دې باندې ځورېږي، دا په دې باندې کړېږي له مختلفه هغه طرفونه له مختلفه شکلو باندې. نو یو ښځه چې رواني تکلیف پیدا کړي یا داسې ستونزې پیدا کړي یا دا رقم همیشه د ذهني فشار لاندې، ډاکتران وایي چې د ښځې ته تشویش کول راسم د هغې په رحم باندې تاثیر کوي، باعث د بې اولادي زیاتره وخت تشویش ګرځي ښځې ته. دا فکر نه کوي چې دا به زیاتره کورنیو کې چې دا به په دې رقم باندې تاثیر کوي یا به دا خبره وي، نو دې ته هېڅ توجه نشته. ده ډېر زیاتو مشکلاتو کې اخته دي موږ پښتانه په دغه وجه باندې.
بله، تاسو ډېر ښې خبرې ته اشاره وکړه چې پرېکړه د کورنۍ نور غړي کوي، مثلا د دوو کسانو واده کوي، عمر ته یې وګوري، سن ته یې وګوري، او بیا ملامت اولم بیرته نجلۍ کې استخو غټه دا مسایل. دغلته د مشرانو ته څه کول پکار دي؟
مشران ته دا کول پکار دي چې مخکې له دې نه چې خپل زوی ته ښځه کوي د بل چا لور راولي یا خپله لور ورکوي، دا په مد نظر ونیسي که چېرته په کورنۍ کې دوی دا خبره وي، او که نه که چېرته کورنۍ د دوی پوه وي. اول دا هېڅ مشکل نه لري د ښځې د عمر یو اندازه غټوالی، ځکه چې دا نجلۍ چې وړکۍ په کم عمر کې واده کوي، بیا له هلک نه هم وړکۍ، د هغې عقل خام وي، هغه خپل ژوند ښه مخته نه شي وړلی، ځکه چې هغه نه پوهېږي په ډېر د ژوند په ډېرو مسایلو باندې نه پوهېږي. او که عمر زیاتې دي، ما په نظر له کم عمر نه زیات عمر کې واده کول دا بهتره خبره ده، خپل میړه ښه درک کولی شي، خپله زندګي ښه وړاندې وړی شي، د خواښې خسر خدمت کولای شي، په دې باندې پوهېږي چې دا خدمت باته عذاب ده که ثواب ده. د کم عمر کې سدا هغه ورته بوج په بندې راځي، دا خدمت ورته بالاخره دغه خبرو وجه نه هم او دغه سمسې له بوج نه نیسي وتی، ورته عذاب ښکارېږي. نو بالاخره کورنۍ کې ډېر زیات مشکلات له همدې وجه نه راځي، او که عمر یې زیات وي دا په دې باندې پوه سي، هوښیار یې، عقلي پوخ یې، په دې فکر کولی شي چې آیا دا ما خپل کور کې د خپل مور او پلار خدمت کوو، د خویندو ورونو، نو دا هم د ما مور او پلار دي یا دلی ما کور ده. نو هیڅ ستونزه، هیڅ مشکلات په هیڅ کور کې دغه پېښې نه راځي، لکه څنګه د خواښې او دینګور، د خسر او دینګور، د اندرور او د ورندار په منځ کې دغه خبرې راځي، کته پورته بل داخره اتا تر طلاق پورې، د ښځې تر پرېښودو پورې، تر بلې ښځې کولو پورې، دې شیانو ته به هیڅ نوبت نه رارسي. ډېره مهمه پرېکړه ده چې باید مشران دغه پرېکړه چې کله کوي دغه ټول شیان مد نظر ونیسي، چې په دندې د موږ دغه پرېکړه کې څنګه ژوندونه ابادېږي او څنګه ژوندونه زندګیګانې بربادېږي.
که تاسو خپل تجربه نه راتوي، آیا په ګډ ژوند کې یو د بل درک کول، یو بل ته احترام کول دا مهم دي؟ او که ټول ورځ په دې باندې بس وسي چې ته څلور کاله له ما غټې، ته دوه کاله له ما غټې، د سنو سال بس وسي؟
نه نه، بالکل د سنو سال بحث کول بالکل بې معنا خبره ده، هیڅ ارزښت نه لري. انسان ته عقل او فکر مهمه ده، احساس مهمه ده. ټول نه غټه خبره چې د انسان په ژوند کې ده هغه احساس او درک ده. کله چې یو انسان احساس درلوده، خدای دې وکړي چې د هغې عمر څونه هم زیاتې لالک نه، چې هغه با احساس وي او درک ولري، نو یو ټوله کورنۍ فکر وکړه. یو کور نه، یعنې د هغه شاوخوا څونه فامیل ده، یو هغه کې راځي که نه کورنۍ یې، دا ټولو سره ابادېږي، ټولو سره ښه کېږي. زه خپل شاوخوا کورنۍ کې د مونږ خپل کور کې زه داسې ډېر مثالونه لرم، خپلو سترګو لیدلی حال چې یوه ښځه پوه وي، یوه ښځه تعلیم یافته وي، که عمر یې زیات هم وي، هغې خپله کورنۍ خپل خاوند داسې ځای ته رسولی چې هغه استعداد نه لري یا بې سواده یې، د ډېرې هوښیاري د درک په اساس باندې خپل فامیل خپل خاوند داسې ځای ته رسولی چې یعنې اول شی او وروسته له هغې نه دې سره زندګي کې دا ورسره کوشش وکړي، د خپل درک او د خپل احساس په واسطه باندې له هغې نه یو شخصیت جوړوي، خپل اولاد، خپله کورنۍ، خواښې، خوسه، رندرور، د خپل ټول فامیل ځان سره راجیک کړي. نو احساس او درک انسان ته ډېره زیاته مهمه ده. نظر دې ته صحیح عمر ورباندې بحث وسي چې ته غټه یې، تا عمر زیات ده یا تا عمر کم ده، نو دا ډېره بې ارزښته خبره ده. په دې باندې باید انسان خپل وخت ضایع نه کړي.
که دغه مسایل همداسې په کورنیو کې رواني بحث کېږي، څومره د کورنیو ارامه فضا نارامه کېدلی سي؟
ډېره زیاته. اول دغه بحث باندې ښځه چې ده ډېره زیاته متاثره کېږي، یعنې ډېره زیاته یې تاثیر لاندې راځي، د روحي فشار لاندې راځي، له خاوند سره یې اړیکې په دغې خبره باندې خرابېږي. کله چې د یوې ښځې اړیکه له خاوند سره خراب شوې، نو فکر وکړه هغې ته نوره هېڅ کومه اړیکه ارزښت نه لري، ځکه چې د خاوند په سترګو باندې دا یو بل کور ته راځي. خپل مور پلار هر څوک پرېږدي، د خاوند په سترګو یو بل کور ته راځي، د هغه مور پلار، د هغه خور ورور، د هغه ټول فامیل راخپلوي د هغه له خاطره. نو وخت چې په دې خبره د هغه خاوند سره اړیکې خرابې شي، نورې اړیکې خو هېڅ ارزښت نه لري، بیا ټولې اړیکې ورته بې معنا دي. نور د هغو اړیکو نه پرواز ته او نه خاطر کولی شي، ځکه ستونه برداشت وکړي. د هر انسان برداشت او د صبر یو پیمانه یې، کله چې هغه ډکه شي، نو ظاهر خبر ده کور کې اړیکې خرابېږي، فامیل خرابېږي، اولاد تربیه خرابېږي، ناسالم اولاد بدلوي جامې ته، نو بالاخره د هغه اولاد آینده به همدغه رقم وي، د هغو ذهنونه به هم خرابوي، ډېر زیات خرابې اړیکې ترنه جوړېږي. یوازې یو ډېره معمولي خبره، ډېره یو معمولي خبره، که دا خبره نظر انداز شي نو هېڅ خبره هم نه ده، او که بحث پرې باندې وشي نو ډېره غټه خبره ترنه جوړېږي.
او بله موضوع که دا ولرو کورنیو ته چې مثلا کله چې تاسې واده کوئ، هر رقم چې خوښېږي په پیل کې هماغه نظر کې ونیسئ. مثلا کله چې واده وسئ، له هغه وروسته تاسې په شیانو باندې بحث کوئ چې هغه د ښځې په واک کې نه وي، دا به څومره منفي پایلې لري؟
بالکل منفي پایلې لري، ځکه یو ښځه چې مخکې له واده نه هغه بې اختیاره وي، د خپل ژوند اختیار نه لري، د خپل ځان ته د ژوند چې ټول عمر سره تېروي، د هغه د ټاکلو اختیار نه لري چې ما دغه دلته مې خوښه ده یا نه ده، یا ما نه وړکی ده یا ما نه غټ ده. وخت چې د هغې نه دا اختیار اخیستل کېږي او دا نه ورکول کېږي، نور په آینده ژوند کې به هغه د خپل ژوند هېڅ پرېکړه خپل ځان ته نسي کوی، د ښو د بد تر منځ هېڅ هغه فرق نسي کوی، ځکه وایي چې زه یو بې اختیاره یم، نو ما ته دا هر څه بې معنا دي، هېڅ کومه معنا نه لري.
بلې، په کورنیو کې دا هم لیدل شوي چې مثلا کله یو میړه له ښځې نه یې عمر کم وي، سره له دې چې کوم کار کمال هم نه لري، او حتی تر دې پورې چې هغه د ښځې کوم ضروري شیان چې دي هغه اړتیاوې نه شي ورته پوره کولی، دغه ټول شیان نادیده نیول کېږي، بېرته په ښځې باندې غږ کېږي چې د تا عمر غټ ده. په دې باره کې څه وایې؟
او بالکل صحیح خبره ده. ټول د مونږ تاسې سترګو لیدلی حال ده، د مونږ په کورنیو کې، د مونږ په خپلو زیاتره ژوی کې لیدل کېږي. بالکل همدغه رقم چې یو نارینه به بېکاره وي، خپله به هېڅ د یو د مونږ پښتو کې یو متل ده، وایي د دوه خرو وربشې به سره نه سي بېلولی، او په داسې حال کې چې ښځه به یې ډېره با استعداده وي، یو ښه فامیل نه به یي، پوه به یي، هوښیاره به یي، خو دا خبره به دې ته یو د خپل ژوند ټول نه یو منفي پوینټ کتل کېږي، او په دې باندې به بار بار هغه ځورول کېږي چې د تا خوبانه
عمر زیات ده یا ته زړه یې یا ته دا کار نشې کوی یا مختلف شکلو باندې په مختلف خبرو باندې ټول عمر په دې خبر باندې کړیږي.
دلته څه کول پکار دي؟ باید هغه نارینه ځان ته خپله یو کار مسلک یو څه پیدا کړي په پښو ودرېږي، او که ټول عمر راسي د ښځې غواږ ته ناستې چې عمر دې غټ ده، دلته څه کول پکار دي؟
بالکل بالکل، دې نارینه ته دا پکار دي له دې لپاره چې دا یې خپلې ښځې ته کښېني دا خبرې وکړي له دې نه بهتره دا ده چې ژوند یې ورسره ښه سي، خپله زندګي ښه مخکې ویسي، دې خبرې نه صرف نظر سي، خپله آینده جوړه کړي، خپل ځان د کار او د کسر د یو چیز چښتن کړي سي، آینده کې له ده نه اولاد یو ښه زده کړي، یو ښه خبره مثبت پوینټ له ده نه واخلي، نه داسې دا یې خپلې ښځې ته کښېني ووایي سي تا عمر زیات ده، په دې خبره باندې ده ته نه روزي خپله راځي، نه دای کسب چښتن کېږي، نه دای د دولت او د کور چښتن کېږي، علاوه په دې باندې سي د به ځوان په دې خبره باندې خرابېږي، له خپلې ښځې سره به اړیکې خرابېږي، یو ناکامه ژوند ده، یو خرابه ژوند ده چې دوی به یې سره مخته وړي. دا رقم نارینه سي دي دې باندې فکر وکړي سي دا خبره بې معنا ده، خپل لاره چاره داسې برابره کړي سي د یو حلال روزي د حلال رزق ځان ته لاره برابره کړي سي، خپلې کورنۍ ته یو حلال رزق راوړي او په ارامه باندې خپل ژوند سرته بوزي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
آمین. خیر سل، تاسو هم مننه یو نړۍ.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا و دې ونی خبرونه تر بیا خې چاري. اساسی او بشری حقوق. درندستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د محاکمو په وسنی وضعیت باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پوخانای مرستیال سبحان مصبا. مصبا صاحب، په پایل کې به په ټوله نړۍ کې د محکمو په ارزښت باندې خبرې وکړو، بیا به راشو په افغانستان کې د محکمو وسنی وضعیت ته.
ډیره مهمه مسله خو دا ده چې د نړۍ په کچه او که په ملي کچه باندې وسي عدالت یوه ډیره مهمه پدیده ده. نو د دې لپاره چې عدالت پلی شي او په چا ظلم ونه شي، حق حقدار ته ورسیږي، قانون حاکم شي، په دې اساس لازمه ده چې عدلي او قضایي نظامونه د نړۍ په سطحه باندې رامنځته شي. رامنځته شوي ول ډېر پخوانه. نو د محاکمو شتون اصلي هدف همدغه ده چې قانون پلی شي او په زمین کې د قانون په واسطه باندې عدالت پلی شي، په چا ظلم ونه شي او د جرم له ناوړې پدیدې سره مبارزه وشي. دا یو ډېر اساسي ضرورت ده د یوې ټولنې په سطحه باندې.
راځو د افغانستان په سطحه د محاکمو اوسني وضعیت ته کتاش درته وایي چې په څه رقم حالت کې اوس ګوري.
ډېره مهمه مسله هم دا ده. په خواشینۍ سره باید وویل شي چې د جمهوریت د رانسکورېدو نه په دې خوا د ټولو بحرانونو تر څنګ چې په اقتصادي او سیاسي او ټولنیز ډګر کې موږ ورسره مخامخ یو، یو د عمده بحران همدغه د عدلي او قضایي نظام ته ده. دا په دې معنا چې زمونږ عدلي او قضایي نظام له سلو کلونو ډېر مدونه تاریخ لري. یعنی په لومړي ځل امان الله خان د اساس په دورې کې د کوم اساسي قانون چې رامنځته شو هغه محاکم یو مستقله نهاد وګڼل. د دې تر څنګ به په دغه اتو اساسي قوانینو کې محاکم د قوانینو پر بنسټ باندې د خپل ځای پیدا کړ او دا په متواتره توګه تکراري توګه رامنځته شول. خصوصا تیرو شلو کلونو کې چې موږ د لوی جرګې په واسطه په 1923 کال کې اساسي قانون ومنل شو او تصویب شو، توشیح شو، دې کې د دې قضایي قوې بحث ډېر ښه او په هغو نړیوالو استانداردونو برابر په نظر کې ونیول شو. نو خواشینۍ سره چې کله طالبان حکومت ترلاسه کړ، تر ټولو ستره ضربه یې محاکمو ته او عدلي او قضایي نظام ته په دې واړوله چې په لومړي قدم کې زندانونه ټول دروازې خلاصې کړي او هغه مجرمین چې په ډېر سختۍ باندې په ډېر ستر قیمت باندې هغوی بندیان شوي ول، مجرم پېژندل شي تر څو هغه په ټولنه ترېنه په امان کې وساتي. دوی خوشي کړل د دې تر څنګ یې عدلي او قضایي کم کارکوونکي د قاضیانو په شمول کړه، هغه ښځینوې که نارینه وي دای ټول له دندو ګوښه کړله او قوانین یې یو ګونګ حالت سره مخامخ کړل. یعنی موږ ډېر قوانین درلودل، لکه جزایي مواردو کې که په شکلیاتو کې ول که په محوي لحاظ ول، دا یې په ټوله کې له منځه بوتلل او یو بد حالت سره مخامخ کړل. په عوض کې بې سواده، کم سواده او د طالبان تحریک پورې مربوطه قاضیان وګمارله او د قضایي ساختار یې داسې کچې څلوې څارنوالي له منځه بوتلله، مثلا ډېره ضعیفه کړله. د مدافع وکیلانو انجمن عدلي وزارت سره بدغمه کړه او د دې تر څنګ دغه تشکیلاتو کې هم تغییر راوسته. ځینې خاص نهادونه موږ درلودل په محاکمو کې چې لکه د تروریستي جرایمو، لکه د مخدره موادو، لکه دوته خاص خاص د اداري فساد په مقابل کې مرکز شوه. دا هغه مراکز ول چې په دې کې ځانګړې توګه توجه کېدله او عدالت ډېر ښه پلی کېده. نو دوی په دغه تشکیلاتو کې هم تغییر راوسته. نو اوس داسې ویلی شو چې محاکم عادلانه نه دي، ځکه چې قاضي مستقله نه ده او مسلکي نه ده او با تجربه نه ده، د دې تر څنګ قوانین شتون نه لري چې پلی شي یا نه هرج و مرج او خپل سری رامنځته شوې ده. خواشنی باید وویل شي چې محاکمو وضعیت په افغانستان کې هېڅ سم نه ده.
بله، په دغسې حالت کې چې د محاکمو وضعیت سم نه ده، تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه، د خلکو څومره حق تر پښو لاندې کېږي؟ مثلا دوی ضرورت لري په بېلابېلو مواردو کې دوی محکمې ته مراجعه وکړي، دوی مدافع وکیل ولري، دوی قاضي ته ورسي. د دوی دغه کوم حق چې هغه د دوی خپل اساسي او بشري حق دی، څومره تر پښو لاندې کېږي؟
محاکم شته، داسې نه ده چې محاکم نه شته، خلک ځي، عریضه کېږي، مدافع وکیل هم شته. ده خو مشکل دا ده چې مدافع وکیل یې راوسته د عدلي وزارت تر چوکاټ لاندې او هغه موقف یې ورته له منځه بوته، عدالت نشي پلی کولی، قانون شتون نه لري. اصلي حق په شکلي لحاظ ممکن مخته ولاړ شي که څوک یو عریضه ولري، کولی شي چې لاړ شي محاکمو ته او دا د دوی طالبان د دې دعا کوي چې موږ مثلا عدالت تامینولی شو. اما اصلي خبره دا ده چې حق حقدار ته نشي رسېدلی. محکمې کې مثلا په تېر نظام کې د یوې قضیې لپاره یو موده په نظر کې نیول شوې وله چې یو مشخصه موده کې به قضیه حل و فصل کېږي. اوس دا میاد په نظر کې نه ده نیول شوی. په تېر وخت کې به مثلا د یو قضیې لپاره موضوع دستي وله چې د یو جرم لپاره به یې قید په نظر کې نیول کېدل یو کاله تر درېو کالو پورې. اوس په عین جرم کې یو کس لس کاله زندانی کېږي، یو کس هېڅ نه زندانی کېږي، یو کس درې میاشتې زندانی کېږي. په دې معنا چې دلته قاضیان د شریعت د احکامو نه په ناوړ استفادې سره د خپل د اذهانو پر بنسټ تصامیم نیسي. نو اوس ستونزه په همدې کې ده، که نه په ظاهره توګه محاکم شتون لري، حتی محاکمو ته لاسرسی ډېر شوی ده، ځکه مخکې به امنیتي ستونزې ډېرې ولې اوس سر تا سر د افغانستان امنیت ته هر څوک کولی شي چې محکمې ته لاړ شي. ولی په محاوي لحاظ باندې محاکم که موږ په جزایي څانګه کې ورباندې بحث وکړو، یو سلسله اهداف لري. دا هدف یا موخې په ټوله کې دا دي چې مثلا یو چا چې جرم وکړ هغه زندان ته ولېږل شي تر څو بېرته اصلاح شي، د دې تر څنګ ټولنه وژغورل شي، قانون پلی شي، پرمختګ وشي، د همدغه پر بنسټ باندې ټول احساس ارامش وکړي خلک. نو اوس دغه اهداف نه ترلاسه کېږي. د عدلي او قضایي نظام دشته، عدلي او قضایي نظام چې نن سبا حاکمه ده په افغانستان کې، موږ ټول اندېښنه همدې ته ده، ځکه چې قاضي به پخوا د پارلمان لخوا نه به د تایید رایه اخیستله، ولسمشر په نښه که معرفي به کړل پارلمان ته، بېرته به دوی مستقله وله. دوی به بیا حتی یعنې په ټولو باندې پرته د ولسمشر نه د ټولو او په مسایلو کې به دخیل وله او قضا حکم به کوه ورباندې. اوس قاضي خپله د رهبر د ملا هدایت الله اخوند چې کوم څوک ده د طالبانو د رهبر، د قاضي نقش هم لوبوي په ځینو مسایلو کې، که هغه د تجدید نظر وسي یا مثلا د اعدام یا د ته ورته احکام وسي. نو اوس دغه قاضیان هغه په تشکیلي لحاظ باندې هغه کوم استقلالیت چې درلوده هغه نشته، یا مثلا د دې تر څنګ هغه نهادونه چې عدالت باید ښه تامین کړي، لکه د قضا څارنوالۍ او عدلي وزارت او مدافع وکیلانو انجمن، د کورنیو چارو وزارت، اهل خبره په هره څانګه کې چې ول، دا ټول یا رسنۍ، هغه بیان ازادي چې په دې څانګه کې وله، د دې تر څنګ د تفتیش د موضوع وله، مثلا په خپله د سترې محکمې په چوکاټ کې یوه اداره داسې وله چې که چېرته به یو قاضي داسې بې عدالتي کوله د یو فیصلې په هکله، بیا نو له هغوی سره به داسې کار کوه چې هغوی به تر پوښتنې لاندې راتله، یعنی څوک له قانون نه پورته نه وله. اوس د دې لپاره چې قوانین شتون نه لري، دوی له قانون نه پورته دي، که چېرته دوی کومه قضیه کې عدالت نه پیدا کېږي ترې نه داسې څوک ترې پوښتنه هم نشي کولی، او د دې تر څنګه شفافیت نشته او قانونیت او عدلانه والی دا هغه موارد دي چې موږ یې اندېښمن کړي وو.
بله مثبت صاحب، تاسو خبرو کې دا روښانه شوه چې سره له دې چې محکمې شته، قاضي شته، مدافع وکیل شته، مګر کله یو څوک خپله قضیه وړاندې کوي لکه څنګه چې غواړي هغسې مخکې نه ځي، یا څنګه چې حق هغه نه ورته رسېږي، هلته به سلیقوي برخوردونه کېږي او څه چې خوښ یاسې به فیصله کېږي. که دا حالت همداسې دوام وکړه، دا به څومره خطرناک سي، څومره به خلک خپل راتلونکي ته، خپلو مشکلاتو ته په تشویش کې وي.
او دا ډېره مهمه مسله ده. ګورې، عدالت ته چې د ټولنې مسیر تعینوي، که چېرته پلی شي هغه ټولنه به طبعا مثبته خواته ځي او پرمختګ به کېږي او هر څه به سمېږي. ولې که عدالت نه پلی کېږي، نو په ټوله کې د ولسونو د مملکت په سطحه باندې تغیرات راوستل کېږي. که چېرته طالبان یا شته حاکمه ډله چې د عدالت په تامینولو کې د قضایي او عدلي نظام کې لازمه تغیرات را نولي، چې د هغه تغیراتو پر بنسټ باندې عدالت تامین شي، قانونیت مسله په نظر کې ونیول شي، که چېرته دا نه راولي، دا په دې معنا ده چې دوی په خپله د خپل عمر لنډوي، د خلکو د حکومت ترمنځ فاصله رامنځته کوي، د خلکو په منځ کې په زړونو کې ډار رامنځته کوي. دوی دې ته هم باید متوجه شي، که چېرته عدالت دوی نه پلی کوي او خاصه توجه ورته نه کوي، نو دا په دې معنا ده چې دوی په خپله نه غواړي چې دوام ورکړي خپل حکومت ته، ځکه خلکو چې فاصله ونیوله، خو حکومت یا دولت په ټوله کې یو عمده عنصر یې خلک دي. د خلکو سره باید دوی داسې ستراتیژیانې باید طرحه کړي چې د هغه پر بنسټ باندې خلک ځان ته رانږدي، او تر ټولو عمده ستراتیژي د عدالت د تامین ده. په دې په واسطه باندې خلک ډېر په اسانۍ باندې کولی شي چې راخپلې کړي. نو لازمه ده چې دا څه په لیکل شوي توګه اوسي. د موږ عمده ستونزه دا ده چې د موږ یو مدونه حقوقي نظام چې د روم جرمنیک نه اخیستل شوی و، اسلامي احکام، د موږ عرف، د موږ د پوهو کسانو د دکتورینو نظریات پکې وله، دغسې یو نظام ته موږ اړتیا لرو، نه هغه چې دوی اوس جوړ کړی ده یا په خپل خوښه باندې یو سره جوړ کړي دي. نو تر هغه پورې چې قدرت ونه ویشل شي، د خلکو تر منځ چې د استبداد مخه ونیول شي، که دوی په هر رقم جوړښت باندې کار وکړي، زه فکر نه کوم چې د هغه پر بنسټ باندې بیا هغه اصلي هدف ته چې د خلکو د هوساینې په زمین کې د امنیت د تامین، د سولې، د قانون د حاکمیت او د خلکو د حقوقو نه د دفاع مسایل د اهدافو ته بیا سره ورسیږي.
بله، خو بیا مدافع وکیلان او همدغه قاضیان هم د دې ټولنې غړي دي. دوی یو عمر زحمت ویستلی، دا تحصیل کړی، باید کار وظیفه ولري. کله چې دوی یو دم ناڅاپي له دندو څخه لرې کیږي، یا که دندو کې ویم، دوی په خانه صلاحیت نه لري، دا دوی ته څومره سخته تمامېږي؟
دا ډېره مهمه مسله ده. ګورې، په ټولنه کې موږ په مختلف اقشارو خلک لرو، لکه تر ټولو مهمه اقشار بیا قاضي، څارنوال، مدافع وکیل، دا هغه کسان دي، ځکه دوی عدالت تامینوي. یا خو د شلو کلو با تجربه قاضیان، پرته له دې چې محاکمه یې وشي، پرته له دې چې یوه پوښتنه یې وشي، یوازې د دې لپاره چې دوی په تېر عدلي نظام کې کار کړی ده، ټول ګوښه کول، له دندو لرې کول، دا په خپله یوه بې عدالتي ده. او د دې تر څنګ اوس دا خو یوه لړۍ ده په عدلي او قضایي څانګه کې، که په هره رشته کې یو څوک کار کوي، دا له هغه ماشومتوب نه، که څوک حتی د مکتب په سطحه اوسي، لکه زه په خپله دندې مثال وایم، زه په اووم صنف د مکتب کې وم چې ما تصمیم ونیو چې زه به یوازې حقوق فاکولته وایم، او زه غواړم چې زه د حقوق یو شاګرد شم یا یو حقوق پوه رانه جوړ شي. بالاخره ما په همدغه مسیر باندې کار وکړ، کانکور امتحان مې ورکړ، حقوق مې وویل، او بالاخره یو مدافع وکیل شوم. اوس مسله دا ده چې په میلیونو داسې افغانان دي چې همدغسې هیلې امیدونه لري چې په دغه سکتور کې په ټوله کې کار وکړي او دا تقویه کړي او مخته بوزي. د طالبانو له دې کړنو سره چې با تجربه څارنوالان پرته له دې چې هېڅ نه تقصیر دوی نه شوی بوسي، سیده تر یو حده پورې فساد پکې و، فاسدونی حساب معلوم و، فساد جرم ده، و سره باید حقوقی چلند وشي هم دا رقم د قاضیانو سره د تر ټولو مهمه د مدافع وکیلانو بحث ده. مدافع وکیل د عدالت په تامین کې ډېر اساسي نقش لوبوي. کله چې د مدافع وکیلانو انجمن جوړېده ما خپل د قانون په جوړونه کې د انجمن په جوړونه کې ډېر زیات زحمت وویسته. یعنې یو دغه ټیم یو غړو له جمدې نه وم. موږ په 2008 کال کې په ډېر سختۍ په ډېرو پیسو په مقابل کې د ډېرو زحمتونو په واسطه باندې د عدلي وزارت له چوکاټ نه انجمن راوویسته، یو مستقل انجمن او د یو قانون پر بنسټ باندې مو جوړ کړ. او دا تعداد تقریبا 6000 مدافع وکیلانو ته چې با تجربې او با تحصیل وکیلان وله. نو طالبان چې کله راغلل انجمن له منځه بوت بېرته هماغه پخوانی حالت ورسول. یعنی په دې 1971 کال کې ما یادیږي زه عدلي وزارت ته لاړم، یوازې یو اتیا مدافع وکیلان وله هغه لست کې، چې په دې وکیلانو کې اکثره یې تقاعد شوي قاضیان، هغه کسان چې خپل عمر ټول آخري حد ته رسوله و انرژي پکې نه وله، هغه سې کسان وله. نو دا مسله د نړیوال و نهادونو په واسطه، د ځوانو حقوقپوهانو په واسطه باندې موږ ډېر زیات زحمت وویسته چې انجمن جوړ شي. دغه رقم په لویه څارنوالۍ کې هم ډېر زحمت وویستل شوله، په قضا کې وشوله تر څو دا موارد ټول تقویه شي. ول په خواشنۍ سره چې دوی په قصدي توګه په دغه هره څانګه کې داسې پروګرامونه مخته بوتلله چې په بنسټ باندې دغه ټول نهادونه را ضعیف کړي او قاضي څارنوال یعنی چا ته د دې جرأت ورنه کړي چې راشي یا بیا د قاضي یا بیا هم د څارنوال په توګه دنده مخته بوزي. یعنی نن سبا زه فکر نه کوم چې داسې یو ځوان اوس د دې جرأت وکړي چې لاړ شي د حقوقو او یا د شریعتو فاکلتۍ کې درس ووایي تر څو د هغه په بنسټ باندې هغه د راتلونکي لپاره هغه قاضي او څارنوال حقوق پوتري جوړ شي. نو دغه یې تر ټولو په ستراتیژیکه توګه یې تر ټولو خطرناکه حالت همدغه ده چې دوی دغه ټول سکتور ته دغه زیان رسوي په دې کار باندې.
بله مصباح صاحب، په رسنیو کې موږ تاسو وینو او اورو چې ورځ تر بلې قاضیان، مدافع وکیلان دوی افغانستان پرېږدي وزي. دوی یاد ده چې نور هیوادونه دوی سره مرسته کوي، دوی ته هغه یوه لاره پیدا کوي چې دوی مسافرت ته مخه کړي. یاد ده چې دوی خپل په شخصي امکاناتو باندې، حتی په قاچاقي لارو باندې دوی غواړي چې افغانستان پرېږدي. علت په خبرونه کې معلوم څه او مخکې روښانه او چې علت همدا دی چې دوی له دندو لرې کېږي، دوی ته ارزښت نه ورکول کېږي. د یو هیواد په سطح دا څومره لوی زیان ده چې ورځ تر بلې خپل کادرونه له لاسه ورکوي.
یقینا زه غواړم یو څه بلته اشاره وکړم. په تیر نظام کې په خواشنۍ سره چې د نورو هیوادونو یوه پالیسي دا وله چې په مختلفو بهانو یې افغانان وویستل. خیر افغانان هم مجبوره ول، په دې کې هم معمولا کادرونه وله. دا لړۍ دوام درلودله تر جمهوریت تر نسکورېدو. د جمهوریت له نسکورېدو نه وروسته دا مسله هغه سرعت بیخي زیات شو او تر اوسه پورې هم دوام لري. نو داسې فکر وکړئ چې یو هیواد چې هیواد ده د تعریف پر بنسټ چې په نړیواله سطحه شوی ده، چې یو دولت ته موږ تر څو چې هغه نفوس چې خلک دي قلمرو او حاکمیت دا درې شرطه ونه لري، هغه ته موږ حتی دولت نشو ویلی. په خلکو کې پوه خلک دي چې بیرته حاکمیت کوي، بیرته دولتداری کوي، نویت د رژیم جوړوي او خلکو ته خدمات کوي. نو افغانستان کې خو 15 کالو جنگ یو تر ټولو غټه ستونزه دا وله چې د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه کړې وله. یعنی د 2000 او 2001 دې کلونو نه مخکې موږ تقریبا 12% نه هم کم باسواده خلک درلودله، او په شلو کلونو کې دا فیصدي 15-15% ته ورسېدله. تر یو حده پورې موږ ماستران، ډاکتران، مثلا لیسانس را پیدا کړله، ولی څه یې لاړل، څه یې په انتحاري کې و، په جنګونو کې و، په دې مواردو کې خپل ژوند له لاسه ورکړه، څه اوس راوځي. او د خواشنۍ ډېر ځای دا ده چې دغه کسان چې راځي، دغه تحصیل او پوه کسان، دا په بهر کې هېڅ په درد هم نور ټولنو ته نه رسېږي. یعنې هغه اهداف، هغه ارمانونه چې دوی لرلې چې د هغه پر بنسټ باندې زده کړې وکړي تر PhD سطحه پورې، هغوی که راځي مثلا زه یې که مثال د امریکې ورته ورکړم، هغوی دلته ډېر عادي کارونه کوي. هیڅ هغه استفاده چې باید ترې د یوې له علمیت او تجربې نه وشي نه کېږي. نو دا فرار د مغزونو یا فرار د کدرونو دا داسې نه جبرانېدونکې پروسه ده چې نه په پیسو کېږي، نه په وخت کېږي، نه په ځکه دا هر څه تېرېږي او د دې ضرر او تاوان یې بیرته هغو غریبو خلکو ته رسیږي، افغانانو ته رسیږي، هغو یتیمانو بېوزلو کونډو ته رسیږي چې هغوی یوازې د خدای هیلې ته پراته دي او د دغو پوهو کسانو د کړنو او د دوی د تجاربو پر بنسټ هغه خدماتو ته چې دوی ورته په تمه دي. نو واقعا دا نه جبرانېدونکي موارد دي چې افغانان ورسره مخامخ شوي دي او دا یوه ډېره ستره تاریخي تراژیدي ده د افغانانو لپاره.
تمانه وروستی پوښتنه به دا ولرو مسبا صاحب، تاسو طالبان ته څه ویل لرئ د حاکم نظام ته؟ که څه هم دوی خو کله هم هغه څه نه اوري چې هغه له قانون سره برابر وي او هغه څه د خلکو غوښتنه وي. دوی ته تر ټولو زیات هغه خپلې خبرې ډېر زیاتې مهمې دي، هماغه عملي کوي، خپل مفکوره، خپل فکر. خو بیا هم که د تاسو په وروستیو کې خبرې دوی ته ولرو چې د افغانستان له محکمو سره، له مدافع وکیلانو سره، له قاضیانو سره، دو سره ډول کړوړه، دا ډول چلند بیرته دوی ته خو که څه خبرونه کې تاسو ویلي دوی ته هم یو زیان دی، دوی څه وکړي، څه کول پکار دي؟
اصلي خبره خدا ده چې دغه په کوم تګلار باندې چې طالبان روان دي له هغه اول نه چې هغه حکومت ترلاسه کړه د دې لپاره چې دوی یوه خاصه ستراتیژي د حکومتدارۍ لپاره نه درلودله، بې برنامې راغلله او یو شته نظام یې خراب کړ یوازې د دې چې جوړې کړي. دوی نه زموږ غوښتنه دا ده چې قدرت مو ترلاسه کړه، دا چې په هر رقم مو ترلاسه کړه سیاسي موږ باندې بحث نه کوو، ولې د خپل د دوام لپاره په وطن کې د نورو د هوساینې لپاره، د پرمختګ لپاره، د دوی لطفا په علمي او اکاډمیک موارد باندې، په قانونیت باندې، په شفافیت باندې، په نړیوالو ستانداردونو باندې، له نړیوالو سره د اړیکو باندې، د خلکو د حقوقو په مراعاتولو باندې، د فراخې حوصلې په نظر کې نیولو پر بنسټ باندې د خپلې برنامې او د کارونو پر بنسټ باندې د خپل کار برنامې مخته بوزي. ځکه اوسنی وضعیت به ممکن عامو خلکو ته د قبول وړ وسي، مګر هغه خلک چې تر یو حده پورې پوهېږي هغه د قبول وړ نه ده، ځکه چې زمونږ له نیمایي نه زیات قشر د سواد له نعمت نه محروم ده، کار زمینه ورته نشته، ده سیاسي مشارکت کې ستونزې دي، اساسي قانون موږ نه لرو، نړیوال په رسمیت نه یو پیژندلې، هغه حیثیت چې افغانستان په تاریخي لحاظ درلوده هغه نن سبا ډېر بد رقم پاماله ده په ملګرو ملتونو کې، زمونږ چوکۍ نشته ده. او د دې ضرر په لومړي قدم کې اول خو همدغه طالبانو ته چې دغه شل کاله یې د دوی په آن جهاد کړی ده دوی ته رسېږي، بیا یې عامو خلکو ته رسېږي. نو دوی د لږ ذره هغه د عامه اصطلاح خپل ګریوان کې سر کته کړي او له دغه ضدي حالت نه د ځان راوباسي چې یو کس یا دوه کسه یا پنځه کسه په یو مرکز لکه خندار کې ناست دي او هغوی وایي چې بس نجونې د مکتب ته نه ځي، خلاص د خپل په ذهن باندې کار کوي. دا سم نه ده. دوی دې د اسلامي اصل د شورا او مشورې ته مراجعه وکړي، دوی د تعهد تخصص و اغه اسلامی احکام ته چې په قرآن کې ویل شوی چې امانات به اهل ته سپارل کیږي، هغه احکام ته چې دوی په خطبه اندر شریعت کې پس په واضح الفاظ ورته راغلي دي له هغه دې استفاده وکړي، نه دا چې دوی د شریعت نه په استفاده سره د خپل د تاریخ او اذهانو او یا هم د نورو د فرمایشتونو پر بنسټ باندې کار کوي او مختزیه نشته، حالت د قبول وړ نه دي په ستانداردونو د مختلف شي، یا ورته مراجعه وکړي د 1302 کال اساسي قانون ته یا نورو قوانینو ته، دای دې راشي ودي وایي چې په کوم مواردو کې قانون د اسلام سره په ټکر کې ده. هیڅ قانون د مونږ هیڅ قانون هم د شریعت سره په ټکر کې نه ده، امکان نه لري کرکشی. نو یو سلو دو شپیت ماده دی اساسی قانون ده، هر ماده یو گوهر ده، هر ماده دیر مفید نقصه ده افغانستان ده پاره، اغلی پلی که خیر ده تعدیلات دی راولی پا که تر یو حده پوری، مگر یو ستندخ دی جور که یو اساس دی جور که پر بنسر دی لاشی، کنه عمر کم ده، کنه کدوی خرابی گیش تلویخ میلون خلق هم دزان سر خراب عملا خراب کردی پا سیاسی و اقتصادی شدید و کرکی چون سر مخامس و نور هم خرابی گی. نو لازم ده چه دیده دی وضعیت تا تغییر را بدی.
دیر زیاد منه نه تا زندی و سلامت و سی
آله تفاس نه هم کنه.
قدر من دوستانو دا ودی دیونه دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په افغانستان کې د محکمو په وسنی وضعیت باندې خبري وشوي. لمک سره په خبرونه کې میلمه او د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې په خانه مرستيال سپان مصبه تربیه پرځ کې چې است علممال او ملګری
زندگی تللی دا تتری نتللی مزادا زندگی تللی دا دزڑ پسر می دماچوی بھنگری ریت للی دا دزڑ پسر می دماچوی بھنگری ریت للی دا تتری نتللی چکر تللی دا نپ مستی تللی دا د پښتانه کډاک سارا په بدی تللی دا پژړا سترګی تر کور مکتبې تللی دا پژړا سترګی تر کور مکتبې تللی دا تیرا لے شادا زمیرونو پمریت للی دا تترے نسل لئیے مزادا زندگی غلاری چلمن لمن اوج میرا خیری لدا غلاری چلمن لمن اوج میرا خیری تر دا غلارا دا گلاب بندی جلی تللی دا تر دا غلارا دا گلاب بندی جلی تللی دا پردا غلارا دا گلاب بندی جلی تللی دا تتری نتلا سبت سبد زور دکیتم زیارت تزمال پارا یبلیب شے عبیت للی دا زیارت تزمال پارا یبلیب شے عبیت للی دا زیارت تزمال پارا یبلیب شے عبیت للی دا تترے نتل لئیے مزادا زندگی